برای اخراج مهاجرین افغان و خصوص کسانی که در نظام بودند تجدید نظر کنند.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان یو ځل بیا د خپل هیواد پر دې پریکړه ټینګار وکړ چې د 1403 کال تر اخره به 2 میلیونه افغان کډوال چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د خپلې خاورې وباسي. احمد رضا رادان پرون د یو ټلویزیون سره په مرکه کې دا خبره هم وکړه چې د کال له پایلې تر اوسه ایران 15 لکه افغانان چې اسناد نه لرل له خپل هیواده ایستلي. ښاغلی رادان زیاته کړه چې په همدې موده کې 2.5 لکه افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي. رادان د خپل هیواد خلکو ته خبر ورکړی چې که چېرته هغو بهرنیانو ته کار یا د استوګنې ځای ورکوي چې قانوني اسناد نه لري نو دوی به له قانوني چلند سره مخامخ شي. ایرانی چارواکی وای چې د دغه هیواد په هوایی ډګرونو کې د الوتکو د پرواز او ناستې چارې د 2 ساعته ځنډېدو وروسته بیرته پیل شوې دي. پرون ماښام د ایران د هوایی چلند ادارې وویل چې د عملیاتي محدودیت له کبله به د شپې له 9 د سهار تر 6 بجو ټولې پلان شوې الوتنې لغوه شي. د دغه ادارې ویان سید جعفر یازرلو که څه هم د دغه محدودیت جزئیات نه و ورکړي خو د راپورونو له مخې دا سی انګریل کې دا چې ګواکې ایران د اسرائیل د احتمالي برید لویرې دا کار کړی دی. ښاغلی یازرلو نن دوشنبه ایرنا خبري اجنس ویلي چې د هوایي ترافیک چارې بیرته پیل شوې دي. ایران د تیرې سه‌شنبه په ورځ پر اسرائیل شاوخوا 200 توغندې وتوغول چې اسرائیل هم د غچ اخیستنې ګواښ کړی دی. د اروپایي ټولنې د هوایي چلند د خوندیتوب ادارې ټولو الوتکو ته لارښوونه کړې چې د اکتوبر تر وروستۍ نیټې د ایران له فضا څخه تیرې نه شي. د پاکستان د کراچۍ هوایي ډګر مخته یوې چاودنې 2 کسان وژلي او لږ تر لږه 8 نورې ټپیان کړي دي. پولیسو او ځایي چارواکو ویلي چې پیښه تېر ماخوستن دی او ټانکر د چاودېدو له کبله رامنځته شوي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس جیو ټلویزیون سره د یوې سرچینې د خبرو پر بنسټ ویلي چې دا پر بهرنیو اتباعو یو هدفي برید و. چارواکو د برید د څرنګوالي ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو بلوڅ بیلتون غوښتونکو د ازان مرګی برید بللی او مسؤلیت یې اخیستی دی. د غیډلې ازادي راډیو ته په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې هدف یې په سیمه کې د چینایي پانګوالو انجینرانو او پاوز کاروان و. پاکستان کې مخکې هم پر چینایي کارکوونکو ورته خونړي بریدونه ترسره شوي دي. اټکل کېږي چې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو له امله د اوبو کچه لوړه شي او سیلونه وبهیږي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت د خبر پاڼې له مخې به دغو ورښتونو له امله د هریرود، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حوزو کې سیلونه وبهیږي. په دې خبر پاڼه کې د دغو سیندو حوزو شاوخوا ته له استوګنو خلکو غوښتل شوي چې خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د حماس وسلوالې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي په یو پیغام کې پر اسرائیل د پروسه کال د اکتوبر 2 نیټې د برید ستاینه کړې ده. تر دې حملې وروسته چې نن یې کال پوره شو اسرائیل پر غزې برید وکړ چې دا جګړه لا هم روانه ده. په قطر کې میشت د حماس غړي خلیل الحیا په یو ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې د اکتوبر 2 نیټې د دښمن هغه توهمات له منځه یوړل چې فکر یې کاوه پیاوړی دی او برلاسه دی او نړۍ هم پر دې قانع شوه. او د سپورت له ډګره به واورئ چې د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې به نن د انګلستان او جنوبي افریقا لوبډلې سره مخامخ شي. دا نړیوال جام چې په متحده عربي اماراتو کې د اکتوبر په 3مه پیل شوی دا لومړی ځل دی چې په یوه ورځ پکې یوه لوبه کیږي. تر دې مخکې هر ورځ 2 لوبې کېدې. او برازیل د فوټسال د نړیوال جام اتل شو. تېر ماښام په پایلوبه کې برازیل د ارجنټاین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړه. په بله لوبه کې چې د درېیم مقام لپاره وه اوکراین د فرانسې پر ټیم 2 ګولونه وکړل او د فرانسې 1 ګول ووهه. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه و. دا لوبې د سپتمبر په 14مه پیل شوې وې او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لار پیدا کړې وه خو ونه توانېده چې له لومړۍ پړاو څخه دوهم ته لار پیدا کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت ته لارښوونه کړې چې له خپلو مخالفانو سره خبرو ته کښېني. دا په څه معنی؟
دا په دې معنی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډېر خراب او سټیج ته رسېدلي دي، او د دغه ډول بیانونو نه وروسته داسې بریښي چې دا روابط به نور هم ترینګلي شي.
نن پر افغانستان د امریکا د یرغل درویشتمه کلیزه ده، خو کتونکي وایي هغه هدف ترلاسه نه شو چې امریکا یې په لټه کې و.
نه، تروریزم د امریکای په مفهوم له منځه لاړ، بلکې تروریستي ګروپونو نوي ابعاد او نوي اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطحه کې رامنځته شوي.
یو تفصیلي راپور کې مو دې پیښې ته کتنه کړې. د اسرائیل او غزې د جګړې نن یو کال پوره شو. پرون بیلابیل هیوادونه د فلسطین او یا هم اسرائیل په ملاتړ د مظاهرو شاهدان. نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده دغې خپرونې تر پایه زموږ ملګرې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو، که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. په دوهمه نیمایي کې درته د اوومې ورځې خپرونه هم خپرېدو ته چمتو ده. اوس هم راځو د دغې خپرونې د خبری ساعت د سر راپور ته. پاکستان د دغه هیواد د ناکرار ایالت بلوچستان پر پوله له افغان طالبانو سره د نښتې خبر په داسې وخت کې ورکړی چې افغان طالبانو په یو بیان کې اسلام آباد ته لارښوونه کړې چې له خپلو مخالفانو سره خبرو ته کښېني. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي چې د خلکو د حقه غوښتنو د پوره کولو لپاره خبرې اترې او تفاهم تر ټولو غوره لار ده، او په پاکستان کې وروستیو پیښو ثابته کړې چې له خبرو اترو انکار مسائل پیچلي کوي. د پاکستان حکومت له تحریک طالبانو پاکستان ډلې سره له خبرو انکار کړی دی، خو ښاغلي بلخي په خپل پیغام کې د ټي ټي پي نوم نه دی اخیستی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان له تیرو څو ورځو راهیسې د تحریک انصاف د پلویانو او د غراز د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالانو او پلویانو د مظاهرو او ناکراریو شاهد دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
پاکستان د بلوچستان د نوشکي په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو له ځواکونو سره د نښتې خبر ورکړی دی. په دې اړه په کابل کې واکمنو طالبانو څه نه دي ویلي، خو د نوشکي د کمشنر برستیال امجد سومرو تیر ماښام بی بی سي اردو ته ویلي دي چې افغان لوري ته یې درانه تلفات اړولي دي. پاکستان په داسې وخت کې دا ادعا کوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون په یو پیغام کې وویل چې په ګاونډي پاکستان کې د حکومت د پلویانو او سیاسي مخالفینو ترمنځ کړکیچ د اندېښنې وړ حد ته رسېدلی دی. عبدالقهار بلخي په خپله اکسپانه کې د پاکستان وضعیت ته په اشاره سره لیکلی دي چې کېدای شي په ټوله سیمه منفي اغیزه وکړي. د پاکستان او افغانستان له چارو سره آشنا خبریال سمی یوسفزي ازادي راډیو ته د افغان طالبانو د دې اندېښنې په اړه چې د پاکستان په باره کې یې لري وویل.
طالبان یو خو پاکستان ته دا ښودل غواړي چې که تاسو کله کله د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوئ، یا هلته دي یو وسیع البنیاد یا د ټولو قومونو د مشترک حکومت خبره کوي، موږ هم ځان ته دا حق ورکوو چې پاکستان په مسایلو باندې دا ډول خبرې وکړو. دویم د دې خبرو مطلب دا ده چې اوس څنګه چې پاکستان یو افغانستان په اړه باندې یو خبره وکړي، طالبان هم مستقیم د دې خبرو په جواب کې دا ډول د پاکستان په اړه باندې اظهارات کوي. دا په دې معنا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ډېر خراب یو سټیج ته رسېدلي دي، او د دغه ډول بیانونو نه وروسته داسې بریښي چې دا روابط به نور هم ترینګلي شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا خبره په خپل بیان کې نه ده روښانه کړې چې اسلام آباد له کومو سیاسي مخالفانو سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان ډله د افغان طالبانو ملګری او یو ترهګره ډله بولي، او وایي چې له دې ډلې او په بلوچستان کې له بلوچ بلتون غوښتونکو سره خبرو ته چمتو نه دی. بل لور ته د پاکستان حکومت د عمران خان په مشرۍ له اپوزیسیون تحریک انصاف ګوند سره دا ستونزه لري چې تحریک انصاف وایي چې د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې درغلي شوې دي، باید بیا انتخابات وشي او د دوی مشر عمران خان دې ژر تر ژره له زندانه آزاد کړي. په تیرو دوو ورځو کې د تحریک انصاف د ګوند نږدې 9 سوه پلویان امنیتي ځواکونو په اسلام آباد کې د مظاهرو پر مهال نیولی دي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون د پښتون ژغورنې د غورځنګ د سیاسي ډلې پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. تر دې وروسته د دې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین وویل چې فدرالي حکومت له دې اعلان سره د پښتنو په وړاندې د دښمنۍ ټولې پولې ماتې کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ غواړي چې د جمعې په ورځ په خیبر دره کې د پښتنو لویه جرګه جوړه کړي، خو پولیسو تر اوسه د دې جرګې پر ځای او هلته راغونډو شویو ځوانانو درې ځله حملې کړي دي. پر دې ډلې تر بندیز وروسته هم د دې غورځنګ غړیو ویلي دي چې دا جرګه به جوړوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
نن د اکتوبر اومه نیټه پر افغانستان د امریکا د یرغل درویشتمه کلیزه ده. دې ورځې چې په نتیجه کې د طالبانو لومړۍ واکمنۍ نسکوره شوه، افغانستان له بنیاده بدل کړ. خلکو په انتخاباتو کې ګډون وکړ، میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې، د نارینه تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو دې ټولو لاسته راوړنو ته څه ورپېښ شول؟ ځینې څارونکي په افغانستان کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې روانې ناخوالې، په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار لګیدلي محدودیتونه، د هغو پالیسیو پایله ګڼي چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له پرځېدو وروسته د بن د کنفرانس د پریکړو په نتیجه کې عملي شول. تفصیل له احمد تکلاور.
د پخوانی شوروي اتحاد له لس کلن اشغال وروسته افغانانو چې کورنۍ جګړې سخت ستړي کړي وو، لا لس کاله د آرام سانه واخیستې چې امریکایي سرتیري افغانستان ته راورسېدل. د 2000 لومړي کال د اکتوبر په اومه، د 1380 هجري لمریز کال د تلې یا میزان په 15مه، د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبليو بوش د دې لپاره پر افغانستان د یرغل امر وکړ چې د طالبانو لومړی واکمنۍ نسکوره کړي، ځکه هغوی امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن له سپارلو ډډه کوله.
زما په امر د متحدو ایالاتونو پاوز په افغانستان کې د القاعده د روزنې پر کمپونو او د طالبانو د رژیم پر پوځي تاسیساتو عملیات پیل کړي دي. دا اهداف په ډیر دقت سره د دې لپاره په نښه کیږي چې د تروریستي حملو د یو مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو پر پوځي وړتیاو برید وشي.
امریکا بن لادن پر دې هیواد د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤل باله او له طالبانو یې غوښتي و چې نوموړی وروسپاري. خو ملا محمد عمر مجاهد چې هغه مهال د طالبانو لوی مشر و، د دینی عالمانو یوه جرګه راوبلله او له هغوی څخه یې فتوا وغوښته چې بن لادن وسپاري که نه. د جرګې پرېکړه همدا شوه چې بن لادن به نه سپارل کیږي. د اکتوبر په اومه امریکایي B-25 ډوله الوتکې د امریکا له پوځي اډو څخه د افغانستان پر لور والوتلې او هلته یې په شمال او جنوب او د هیواد په نورو برخو کې د طالبانو پر سنگرونو درنې بمبارۍ پیل کړې. د امریکا پوځ د عملیاتو ته د دوامداره ازادۍ د عملیاتو نوم ورکړی و. مخکې له دې چې امریکایي سرتیری د افغانستان په خاوره کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره راښکته شي، هوایي حملو څو اونۍ دوام وکړ او په نتیجه کې طالبانو په ټولو سنگرونو کې په شاتک پیل کړ. له دې سره په پخوانی شمالي ټلواله کې شامل ځواکونه له امریکایي سرتیرو سره یو ځای کابل ته ننوتل او په دې توګه د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ څپرکی پای ته ورسېد. د امریکا له یرغل وروسته په افغانستان کې پراخ بدلونونه راغلل. د 2002 کال د نومبر په 28مه د افغانستان لپاره د بن کنفرانس جوړ شو. په دې لویه غونډه کې د افغانستان د جګړې چې هغه مهال یوازې دوه لسیزې پرې اوښتې وې، د ټولو ښکېلو اړخونو او د ایران او روسیې په څیر د متحدو ایالتونو او طالبانو د دښمنو هیوادونو استازي راټول شوي وو، خو یوازې طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب ته بلنه نه وه ورکړل شوې. دا کنفرانس په دې هدف جوړ شوی وو چې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د افغانستان لپاره یو نوی حکومت غوره کړي. د کنفرانس له لنجمنو بحثونو وروسته حامد کرزی د موقت ادارې د مشر په توګه غوره کړ. ښاغلی کرزی تر 2014 کال پورې د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شو. هغه یو ځل د انتقالي حکومت د مشر او دوه ځلې د منتخب ولسمشر په توګه لوړې وکړې.
او د افغانستان د خلکو حقوق
او د افغانستان د خلکو حقوق
او ګټي
او ګټي
خوندي کړم
خوندي کړم
او د لوی خدای جل جلاله له دربار څخه
او د لوی خدای جل جلاله.
په دې کنفرانس کې په افغانستان کې له بیلابیلو ډلو څخه د وسلو د ټولولو، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د خوندیتوب، انتخاباتو د بیان د ازادۍ او د یو ډیموکراتیک نظام د نورو اساسي ستنو د ټینګولو پریکړه وشوه. په افغانستان کې د جمهوری نظام له واکمنۍ وروسته د دوو لسیزو جګړو په ترڅ کې د زیانمنو شویو دولتي بنسټونو رغونه پیل شوه. د افغانستان لومړنی اساسي قانون جوړ شو. رسنۍ آزادې او د بیان آزادي تضمین شوه. د نجونو په ګډون میلیونونه ماشومان ښوونځیو ته ولاړل. افغانستان ښځې سفیرانې لرلې او تر هر څه مهمه ده چې له نږدې دریو لسیزو وروسته پارلمان جوړ شو. تر 2006 کال پورې ظاهرا هر څه سم و او له جزي مواردو پرته لویې ستونزې نه لیدل کېدې، خو دا آرامي چې د افغانستان خلکو یوازې د سلطنت او د داود خان په جمهوریت کې لیدلې وه ډېره اوږده نه شوه. په 2006 کال کې د طالبانو ځینو مشرانو له هېواده بهر په پاکستان کې فعالیت پیل کړ چې په نتیجه کې نږدې 15 کاله وروسته امریکایي سرتیري له افغانستانه وتلو ته اړ شول او طالبان پر افغانستان واکمن شول. یو شمیر کارپوهان په بن کې شوې پریکړې په افغانستان کې د جګړې د دوام او د اوسنی وضعیت مهم علت بولي. د چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې د جمهوری نظام ستنې له پیله پر فساد ایښودل شوې وي.
متاسفانه داسې یو میکانیزم جوړ نه کړای شو چې په دغه پروسې باندې دوی مستقیم نظارت وکړي، او هغه و چې د امریکا د پیسو نه ناسم استفاده وکړو. دغه پیسې یو تعداد هغه کسانو ته چې په مالي فساد او په لویو مافیاګانو کې شامل وي دوی لاسونو ته ورسېدل. د یو میکانیزم نشتون د دې سبب شو چې د بن د کنفرانس نتیجه په افغانستان کې ناکامه شي او هغه امید چې افغانانو درلودل په ناهیلي بدله شي.
همداراز د څارونکو په باور د میلیاردونو ډالرو په ارزښت له افغانستان سره د امریکا او د لویدیځ د نورو هیوادونو د مرستو له کبله پراخ فساد هم د جمهوری نظام ستنې کمزورې کړې. په متحدو ایالتونو کې لا هم ډېر عام خلک پوښتنه کوي چې آیا د مالیه ورکوونکو د پیسو په لګښت په افغانستان کې د امریکا د جګړې اصلي هدف چې د چارواکو په وینا له تروریزم سره مبارزه وه ترلاسه شو که نه. دا به ګرانه وي چې د بن کنفرانس د افغانستان د ناخوالو یوازینی علت وبولو، ځکه د ډیری څارونکو په نظر په بهر کې د جمهوری نظام د وسلوالو مخالفینو په تنځایونه د ګاونډیو هیوادونو په تیره د پاکستان د پوځ استخباراتي لوبې او په افغانستان کې د نیابتي ډلو رامنځته کېدل هم له پامه نه شي لرې کېدی. ښاغلی بوش د 2015 کال د سپتمبر په 2 د ولسمشرۍ د بلې دورې د کاندید په توګه د جمهوری پال ګوند کنوانسیون یا لویې غونډې ته د وینا پر مهال د القاعده شبکې پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه وویل:
More than 3/4 of Al-Qaeda's key members and associates have been detained or killed.
The Al-Qaeda shabakee le saluro dre barkhe muhim mashran aw hamkaran yani wal shwi aw ya wajal shwi di. Mug rahbari wukra nur rasara yaw zay shwal aw us America aw nari dera amanda.
د امریکا پاوز د 2018 کال په می میاشت کې بن لادن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ابتاباد کې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې وواژه، او امریکا د سپتمبر د 18 په حملو کې د خپلو وژل شویو شاوخوا 3000 وګړو غچ واخیست. د سیاسي چارو کتونکی محمد اسحاق اتمر د بن لادن او د القاعده شبکې د نورو مشرانو وژنو ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې امریکا د پاکستان او نورو متحدانو په مرسته د خپلو هدفونو ترلاسه کولو ته ډیره نږدې شوه.
امریکایان همیشه دا خبره کوي چې موږ خپل اهدافو ته ورسېدلو، یعنې دا چې د هغه برید چې کوم چې د افغانستان ځینې پلان شوي وو هغه کسان هم ووژل شو ونیول شو، او ډېری د دغه ترهګرو ډلو مشران او مخصوصا د القاعدې مشران دوی په هغه مرحله کې چې امریکا په افغانستان کې و دوی هم دننه په افغانستان کې هم د افغانستان اخواته په نښه شول. یو تعداد د دوی په پاکستان کې ووژل شول، یو تعداد پاکستانی استخباراتو دغه کسان ونیول او امریکایانو ته په لاس ورکړه.
د پرځېدلې جمهوری حکومت چارواکو هغه مهال چې امریکایي پوځیان لا هم په افغانستان کې وو دا خبره تاییدوله چې د داعش او القاعده په ګډون له شلو ډېرې نړیوالې تروریستي ډلې هلته فعالې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد د سیاسي چارو شنونکی نصر الله ستانکزی وای پر افغانستان د امریکا یرغل د القاعده شبکې د ځپلو په هدف پیل شو، خو د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د جګړې نور اړخونه خپل کړل.
په افغانستان باندې د یرغل مسأله د القاعده د شتون په ارتباط مطرح شوه او استدلال دا و چې د مشروع دفاع په چوکاټ کې چې د بین المللي حقوق یو اصل ده، ګویا د تروریزم پر ضد مبارزه کوي. د دغو اقداماتو په پایله کې نه تروریزم د امریکې په مفهوم له منځه لاړ، بلکې تروریستي ګروپونو نوي ابعاد او نوي اشکال هم په سیمه کې او هم په نړۍ په سطحه کې رامنځته شول، چې کوم مثال د داعش شتون ده په منځني ختیځ کې او وروسته د هغه نه د خپراوی په ټوله دنیا کې د یو تهدید په عنوان او بیا د موږ په سیمه کې.
لومړی پړاو د طالبانو د واکمنۍ پرځول و چې یوازې دوه میاشتې یې دوام وکړ. د دوهم پړاو هدف چې له 2002 کال څخه تر 2008 پورې روان و، په پوځي زور د طالبانو ځپل او د افغانستان د دولتي بنسټونو رغول و. او دریم پړاو چې په 2008 کال کې پیل شو، په دودیزو لارو د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تګلاره تعقیبوله. د پړاو وروسته بیا په 2009 کال کې د پخواني ولسمشر بارک اوباما له دې اعلان سره دوام وکړ چې په افغانستان کې به په موقتی ډول د سرتیرو شمیر زیاتوي. آیا امریکا خپلو دې دریو اهدافو ته ورسېدله؟ ښاغلی ستانکزی دې پوښتنې ته داسې ځواب وایي:
وروسته له شلو کلونه امریکایانو خپله ماته د دوهې په تړون کې ومنله، هغه په دې معنا چې له هغې ډلې سره چې دوی بمبارد پرې شروع کړی و شل کاله وړاندې له هغې سره د یو مساوي حقوق طرف په عنوان تړون سره لاسلیک، او همدارنګه هغه ارزښتونه چې دوی ورته په خپل اساسي قانون او ټولنې کې اساسات ګڼل هغه ته اشاره وړوله، په دې معنا چې د بشري حقوقو ارزښتونه، د ډیموکراسۍ ارزښتونه، د یو لیبرال ټولنې ارزښتونه ته اشاره وړوله. او همدارنګه امریکایانو د یو ځل بیا ثابته کړه چې هر کله چې منافع وغواړي هر ډول معامله کولی شي.
امریکایي چارواکو هغه مهال د څلرم پړاو یادونه چې د سرتیرو وتلو په لومړي سر کې په هیڅ ځای کې نه وکړې، مګر دا د درویشت کاله وروسته طالبان له هم پر افغانستان واکمن دي. د نجونو پر زده کړو او کار لګیدلي محدودیتونه د امریکا له یرغل د مخکې پړاو په څیر لا هم دوام لري. سیمه څرنګه چې ښاغلی ستانکزی وایي تر پخوا نه امنه ده، او تر هر څه مهم او خطرناک په افغانستان او سیمه کې د افراطي مفکورو او نظریو پیاوړي کېدل او پراخېدل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د غزې په تړانګه کې جګړه یو کال نه شوه. د اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني یو کال مخکې جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې د غزې د صحت وزارت په وینا په لسګونو زره فلسطینیان وژل شوي او په سلګونو زره د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دا جګړه پروسه کال د اکتوبر په ومه هغه وخت پیل شوه چې د حماس وسلوالو د اسرائیل دننه په سلګونو کسانو وژل او په لسګونو یې له ځان سره برامته کړل. واشنگتن د اوربان هڅې کوي، خو تر دې دمه یې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. جزئیات په دې راپور کې:
په زرګونو کسانو پرون د نړۍ په مختلفو سیمو کې د ترکیې په شمول په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره لاریونونه وکړل. که په ترکیه کې د فلسطینیانو ملاتړ کېده، د نړۍ په یو شمېر نورو ښارونو کې د پاریس په ګډون لاریون کوونکو د اسرائیل په ګټه شعارونه ورکړل. د فلسطینیانو او اسرائیلیانو په ګټه مظاهره په سیدنی، جاکارتا، لندن، نیویارک، کیپ ټاون، روم او یو شمېر نورو ښارونو کې وشوې. رویټرز اژانس د امریکا د مرستیالي ولسمشر او په راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید کاملا هاریس په وینا خبر ورکړ چې واشنگتن پر اسرائیل او په منځني ختیځ کې پر نورو لوریو فشارونو ته ادامه ورکوي چې په غزه کې اوربند وشي. تر دې مخکې هم د امریکا متحده ایالاتونو د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند هڅې کړې وې، خو نتیجه یې ورنه کړه. په غزه کې جګړه پوره کال مخکې د اکتوبر په ومه وروسته تر دې شروع شوه چې د حماس وسلوالو د اسرائیل دننه حمله وکړه. 1200 تنه یې ووشل او شاوخوا 240 تنه یې برمته کړل. تر دې وروسته اسرائیل پر غزې ترانګې پراخ عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. په غزه کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وایي چې د یو کال په ترڅ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 140,000 ډیر فلسطینیان په غزه کې وژل شوي او تر 20,000 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا شمېرې د خپلواکو سرچینو له لوري نه دي تایید شوي. ملګری ملتونه وایي د یو کال په ترڅ کې د غزې په ترانګه کې تر 900,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د اسرائیل لوی درستیز ډګر جنرال هرتز هالوی پرون خپلو پوځیانو ته وویل چې د حماس پوځي څانګه ځپلې ده، خو اوږده جګړه په مخ کې ده. د غزې جګړه لبنان ته هم غځېدلې ده او دوی اونۍ مخکې اسرائیل د لبنان د خاورې دننه د حزب الله ډلې پر ضد عملیات پیل کړل. حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړی دی واشنګټن د ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې داخله کړې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نوم دریم نړیوال نندارتون په کابل کې جوړ کړی دی. دا چې په دې نندارتون کې څه شی نندارې ته ایښودل شوي او محلي چارواکي په اړه څه وایي له حدیث پردې سبي وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون کې 200 کورنۍ او بهرنی شرکتونه د یوې ونۍ لپاره خپل توکي نندارې تک دي. د یاد خونې وایان جان آقا نوید وایي دغه نندارتون د کورنیو تولیداتو د معرفي کولو او له افغان سوداګرو سره د بهرنیو هغو د پیژندګلوۍ په هدف جوړ شوی دی.
د نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې شي، بازار موندنه یې وسي او نړۍ ته ور وپیژندل شي څو دغه توکي واخیستل شي. د دې سربیره د سوداګرۍ په برخه کې یو کانفرانس هم جوړیږي چې سوداګر به د یو بل توکي واخلي او پکې به بیلابیلې هوکړې هم لاسلیک.
نوموړي دغه شان وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره خزینه سوداګرې او د ایران، پاکستان، چین، ترکیه او جاپان څخه پانګوالو خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د امام ابو حنیفه نندارتون د دې وزارت په مرسته جوړ شوی او د کرنې، د غالیو، د صنعت، بانکداری، روغتیا، لاسي صنایعو، ترانسپورټ، لوجستیک، ساختماني او د زده کړو په ګډون بیلابیلو کورنیو او بهرنیو سکتورونو پکې ګډون کړی دی. خیوش میر افغان خزینه سوداګری شکایت کوي کوم ځای چې په دغه نندارتون کې دوی ته ځانګړی شوی خپل توکي پکې سم ننداری ته نشي وړاندې کولای. په بلخ ولایت کې د شیرینې د کارخانې مسؤل فرشته اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه لري غرفې چې شاته خودل شوی هغه میرمنو ته ورکړی دی. دا یو سمبولیک کار دی. لوی محدودیت چې شخصاً نن ما احساس کړ هغه دا دی چې بیا هم میرمنې شاته شوي ولې له میرمنو نمایشي استفاده کیږي. په داسې حال چې وایي موږ ورته نندارتونونه جوړ کړي خو میرمنې پکې شاته شوي او سړی یې اساسي چارې مخته وړي.
د اوسپنې د ویلې کولو د یوې کارخانې مسؤل رحیم الله معیار بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
بهتره نمایشگاه ده د بل خصوص د افغانستان صنعت ده یو خزیره دی او د افغانستان صنعتران کولی شي چې دغه نمایشگاه طریقه خپل تولیدات وښیي. او موږ یوازنی مشکل چې لرو پیرم چې یو برق دی بل خام مواد دی.
یو شمیر هغه کسان چې له یاد نندارتونه یې لیدنه کړې د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څخه هرکلی کوي.
ماشاءالله نن ډیره ګڼه ګوڼه ده. زما له نظره ډیر ښه نندارتون دی. له چارواکو غوښتنه کوو چې ورته نندارتونونه جوړ کړي او له افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې هم ورته نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شوي وو چې طالب چارواکو په کې له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر افغان سوداګر او د کارخانو خاوندان وایي په تیرو دریو کلونو کې له تولیداتو په هغه ډول چې په کار ده ملاتړ نه دی شوی او د بازار موندنې سربیره له ډول ډول نورو ستونزو سره هم مخامخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
اوریدونکو ورور دغه ساعت د خبری ټولګې د پای شی بوته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د